آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د ماخام ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي په روان خبرونه کې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو په خبرو کې ورته ډاډ ورکړی دی چې د افغانانو سره د امریکا ژمنې اوږدمهالې دي امریکا د استخباراتو یو راپور وایي چې په خپله د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا لپاره د انټرنیټ د لارې د لاسوهنې امر کړی و او په یوې تازه نړیوالې څېړنې کې معلومه شوې ده هغه دواګانې چې د انسان په وجود کې کلسترول کموي د زړه د ناروغۍ خطر هم کموي د راپورونو لږ وروسته اوري اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي
یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلومات د افغانستان حکومتي مشران ډاډه کړل چې د جنوري له شلمې وروسته کله چې ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس په توګه کار پیل کوي په دغه جنګ ځپلې هیواد کې به د سولې د خلکو د هوساینې او امنیت په خاطر ورسره د واشنگتن ژمنې نور هم پخې شي د امریکا په خارجه وزارت کې د سیاسي چارو مرستیال ټامس شانن د شنبې په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لوړ پوړو حکومتي مشرانو سره له ملاقات نه وروسته دغه خبره وکړه شانون خبریالانو ته ویل چې کابل ته د هغه د دې سفر هدف او مقصد دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت د اته کلنې دورې په وخت کومه نږدې انډیوالي او قوي اړیکې رامنځته شوې پر اهمیت یې له سره تاکید وکړم هغه زیاته کړه چې د افغانستان سره زموږ ژمنې د جنوري له شلمې نه وروسته کله چې ډونالډ ټرمپ د وفادارۍ لوړه کوي نه ختمیږي بلکې برعکس نورې به هم ژورې شي ځکه چې زموږ ترمنځ د اړیکو ستراتیژیکي اهمیت هر چا ته څرګند دی او غواړم چې تاسو ته اطمینان درکړم چې منتخب جمهور رئیس په پام کې لري چې په افغانستان کې عملیاتو ته دوام ورکړي د افغانستان جنگ د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي او دا وخت 8.5 زره امریکایي عسکر هلته پراته دي شانن کابل ته دا سفر په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د سمندري قوه او قولي اردو اعلان وکړ چې سکال د هلمند ولایت ته د 300 پوځي مشاورانو د لیږلو نیت لري د دغه ولایت زیاتره ولسوالۍ طالبانو نیولې دي او دا ویره موجود ده چې سکال به په جنگ کې زور راشي او تشدد به هم زیات شي د امریکا پوځ وایي په داسې حال کې چې څلور شپېته په سلو کې نفوس د افغانستان د حکومت سره دی پر 100% باندې طالبان کنټرول لري د آج په ساحل کې یاغي پوځیانو خپل بغاوت او وسلوال پاتون ورسل حق پای ته ورسو چې جمهور رئیس حسن وتره شخصا مداخله وکړه او د هغوی غوښتنې ومنلې یاغیانو له حکومت نه وغوښتل چې معاشونه او نقدي امتیازات یې لوړ کړي
Je viens de rentrer d'Accra où j'ai participé ce samedi 7 janvier 2017
دا د ساحل د جمهور رئیس حسن وتره غو چې په فرانسوي ژبه غږېدو او له هغه عسکر سره خبرې کولې هغه ډاډ ورکړ چې حکومت به د ستونزو د رفع کولو کوشش وکړي یاغي پوځیانو د آج د ساحل په شمالي ښار بویق کې چې دا هیواد دوهم غټ ښار او ستر تجارتي مرکز دی د جمعې په ورځ په خپل بارکونو کې د لنډ وخت لپاره پاڅون وکړ او د وفادارو قواو او یاغیانو ترمنځ د ټوپکو د ډزو په اړه رپورټونه هم خپاره شوي فکر کېږي چې څوک مړه او یا زخمي شوي نه دي د امریکای د فلوریدا ایالت پولیس وای غواړي معلومه کړي چې جمعې په ورځ د هغه ایالت د فورت لادرډیل هالیوډ په نړیوال هوایي ډګر کې د یو امریکایي عسکر لخوا د ډزو انګیزه د ټیریزم سره څه ارتباط لري او کنه پولیس وویل چې په سمدستي توګه دوی دانشي ویلې چې د حمله کوونکي مرام څه وو د فلوریدا د میامی په ښار کې د فدرالي تحقیقاتو ادارې یو مسول چې په دې اړه د پلټونو ذمواري په غاړه لري د شنبې په ورځ خبریالان ته وویل پولیس لګیا دي کوشش کوي چې دغه حمله د ټیریزم له زاویې نه وڅېړي تر اوسه پورې له 115 عیني شاهدانو سره مرکې کړې دي 15 کسان په دغه ډزو کې وژل شوي وو له بلې خوا د فورت لادرډیل نړیوال هوایي ډګر چې له ډزو نه وروسته تړل شوی بیرته د مسافرینو په مخ پرانیستل شوی دی شپږش کلن حمله کوونکی چې د استبان سنتیاګو په نوم معرفي شوی د امریکا د ملي ګارډ عسکرو او ویل کېږي چې په 2014 میلادي کال کې له پوځ نه وستل شوی د ترکیې صدر اعظم بن علي الیدرم پرون د شنبه په ورځ د عراق صدر اعظم حیدر العبادي سره په بغداد کې وکتل. دواړو مشرانو له ملاقات وروسته خبر اعلان ته وویل چې د عراق د موصل له ښار سره نږدې د بشقیا له ښارګوټي نه د ترکیې د عسکرو د راویستلو په اړه یو موافقې ته سره ورسېدل. د عراق چارواکي وایي ترکیې د دوی په وینا بې له اجازې نه د عراق په شمال کې خپل عسکر دېره کړي دي، خو په بغداد کې د ترکیې سفیر په ټویټر کې ولیکل هیله لري چې د صدر اعظم بن علي د سفر په نتیجه کې به د عراق او ترکیې په اړیکو کې یو نوی فصل پرانستل شي. د ترکیې صدر اعظم وایي چې د یو ضرورت له مخې د ترکیې عسکر د عراق شمال ته سول شي او انقره د عراق د خاور بشپړتیا ته په درنه سترګه ګوري. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په مکسیکو کې د امریکا د قونسلګرۍ یو غړی د جمعې په شپه په ډزو کې زخمي شوی دی، خو له مرګ نه بچ دی. یو ویډیو چې د مکسیکو د گواډا لاجارا په ښار کې واقع د امریکا قونسلګرۍ خبره کړې، یو سړی په کې لیدل کیږي چې د قونسلګرۍ په یو غړي باندې ډزې کوي او بیا تښتي. چارواکي وایي کوشش کوي چې د حمله کوونکو هویت معلوم کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې ولې ډزې وکړي. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی دی هر چا چې ورسره د دغه سړي په نیولو کې مرسته وکړه $20,000 انعام به ورکړي. د تایوان جمهور رئیس سای انګ وین چې مرکزی امریکا ته په سفر روانه شوی د یو لنډ توقف او د میل لپاره د شنبې په ورځ د امریکا د تکساس په ایالت کې خپل الوتکې نه راښکته شوه. امریکایي چارواکي وایي چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او یا نور لوړ پوړي امریکایي مامورانو سره د ملاقات کولو نیت نه لري. کله چې 13 میاشت ټرمپ د تایوان د جمهور رئیس سره په تلیفون وغږېدو او د هغې د مبارکۍ پیغام یې قبول کړ، د چین مشران سخت ناراضه شو. چین تایوان خپل یوې هغې ولایت ګڼي او لاتین امریکا ته د میرمن سای انګ وین په سفر او په امریکا کې د هغې د توقف کولو له امله سخت احتجاج کړی دی. هر څومره چې هغه خپل ځان ډونالډ ټرمپ ته نږدې کوي په هماغه کچه د چین غوسه راپارېږي. ټاکل شوی دا چې د تایوان جمهور رئیس به لاتین امریکا ته د خپل سفر په دوران کې نیکاراګوا، هندوراس، گواتیمالا او ال سلواډور ته سفر وکړي. د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د شنبې په ماښام په یو رستوران کې د وی غټې چاودنې له امله درې کسان وژل شوي دي او 10 کسان زخمیان دي. په سیمه کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې رستوران ته زیاتره حکومتي عسکر او پوځي سایمن سبان د چایو او ډوډۍ لپاره ورتلل. ډاکټرانو او عین شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې زخمیان په امبولانسونو کې روغتونونو ته ورسول شو او له چاودنې وروسته د ټوپکو ډزې هم اوریدل شوي دي. او خبری رپورټونه وایي چې د جوزجان په ولایت کې د ښځو یوې 150 کسیزې ډلې طالبانو داعش سره د جنگ لپاره وسلو ته لاس کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل او دا هم د راپورونو برخه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي چې د خپل امریکایي سیال سره یې د امریکا د نوې ادارې په ګډون د سیمې د بدلونونو او نور مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلی کرزی وایي چې په دې ملاقات کې ورسره ژمنه وشوه چې د افغانانو سره د امریکا ژمنې اوږدمهاله دي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری پر راپور کوي.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت سیاسي مرستیال توماس شینن کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جی رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو ترڅنګ د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزی سره د افغانستان امریکا او سیمې په مسلو خبرې وکړه. توماس شینن او حکمت خلیل کرزی دغه خبرو په پای کې خبریالانو سره په لنډو خبرو کې افغانستان سره د امریکا د نوي ادارې د اړیکو او همکارۍ په باب هم څرګندونه وکړه. توماس شینن د افغانانو سره د امریکا د اوږدې مودې د مرستو ډاډ ورک او ویل چې کابل ته د سفر یو هدف په تیرو 8 کلونو کې د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې سره د افغان حکومت د ګډ کار له امله دغه حکومت د مشرانو او د افغانستان د خلکو څخه د مننې څرګندولو.
But secondly, to underscore that as a career member of the US diplomatic service,
خاغلی شینن ویل خو دومره خبره چې زه یادونه کوم د امریکا د ډیپلوماټیکي ماموریت د اوږدمهاله غړي په توګه افغانستان سره زموږ تعهدات د جنوري په 6مه پایته نه رسیږي، برعکس د اړیکې بلا پراخه او ژوري شي. دغه اړیکو ستراتیژیک اهمیت مونږ ټولو ته څرګند دی او هغه سر فرصتونه او امکانات چې دلته شته کله چې مونږ راتلونکي ته نظر واچو په افغانستان کې زموږ خپلتیا به څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه چارواکي په ټینګار ویل چې افغانستان سره د امریکا اړیکې او مرستې تلپاتې او د اوږدې مودې لپاره دي. توماس شینن ویل چې د افغانانو او امریکایانو او د دواړو حکومتونو ترمنځ موجود اتحاد مهم او تلپاتې دی چې له امله یې ښاغلي شینن د امریکا په استازیتوب مننه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزي هم په خپلو خبرو کې د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې سره د افغان حکومت د نږدې او دوستانه اړیکو د یادونې پر وخت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره د نوي حکومت سره د افغان حکومت په اړیکو هم خبرې کړې.
بحث پر دې موسو چې د نانی راتلونکو ادارې سره په دا راتلونکو هفتو کې بحث وکړو پر اساسي امنیتی مسایل باندې. تاسو اکثریت په جریان کې یاست د افغانستان امنیتی مسایل په تیر 2015-2016 یو د اساسي مشکلاتو څو او یو خصمو امنیتی قواو یو ستر مسولیت لودي او هر افغان مرد امنیتی قواو څه منندوی دی چې دغه شجاعت یې ښکاره کړی دی او د افغانستان امنیت په خپل وجو اخیستې دی. موږ په هیڅ ډیپلوماټانو لوی مسولیت دغه دی چې دوی ته هغه تجهیزات او امکانات چې لازم دي اور برابر کو.
حکمت خلیل کرزی ویل چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د سیاسي مرستیال سره په سیمه کې دیول را مخته شو بدلونو په باب خبرې کړي.
خپل د سیمه په جلا جلا برنامو په جلا جلا حالات باندې بحث وسوله. په تیر هفته کې یو څه تعاملات راغلي دي، یو څه برنامه پیښ شوې دي، پر هغه مو مفصل بحثونه وکړل. پر تروریزم ډیر مشخص بحث وکړي او خصوصا هغه کړي چې د دې پدیدې څخه ناوړه ګټه پورته کوي پر دغه بحث وکړي.
د افغانستان جمهور ریاست هم په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پارک کې د توماس شینن سره کتلی دي. د ارک په بیان کې ویل شوي چې په دې کتنه کې چې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاکار محمد علي په حتمر په ګډون یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو هم پکې برخه لرله. دواړو لورو د افغانستان او امریکا مسایل او ترمنځ د همکاریو، تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه بحث او خبرې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی. د امریکا د استخباراتو یو راپور وایي چې په خپل د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د بریا لپاره د انټرنټ د لارې د لاسوهنې امر کړی دی. خو د امریکا منتخب جمهور رئیس بیا ټینګار کوي چې په بریالیتوب کې یې بهرني لاسونه نه و. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د همکار ایوب خاورین پر راپور کوي.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل دریز ټینګار کوي او د استخباراتو د رپورت پایلې نه مني چې ګواکې روسیې په ټاکنو کې لاس وهلی دی. خو دای ومنله چې امکان لري روسیې د امریکا دیموکرات ګوند په شمول په ځینو سیستمونو کې لاس وهلی وي. ټرمپ ټویټ وکړ او د دیموکرات ګوندې پړ وبللو چې د انټرنیټي هکینګ په مخنیوي کې ناکام شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د استخباراتو رئیس جیمز کلیپر سناتورانو ته وویل چې د روسیې لخوا د امریکا په انټرنیټي سیستم کې د لاسوهنې رپورټ چې خپور شي په دې کې به هیڅ شک پاتې نه وي چې مسکو د جمهور ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه وکړه.
دا یو څو اړخیز کمپاین و. د انټرنیټ لاسوهنه یوه برخه وه، په کلاسیک ډول پروپاګاند، غلط معلومات خپرول او د درواغو خبرونه هم خپاره شول.
د سنا د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس جان مکین د روسیې لخوا د انټرنیټ هکینګ پر امریکا باندې د سایبري برید وبللو، خو وایي چې امریکا باید خپل دفاع کړی وای.
موږ د دې مخنیوي پالیسی نه لرو او په همدې خاطر ستراتیژي نه لرو او په همدې خاطر د بریدونو د ځواب لپاره تګلار نه لرو.
په دواړو ګوندونو کې روسانو ته د سخت ځواب ورکولو فکر ورځ په ورځ غښتلی کیږي.
شک نشته چې دا ځل روسانو دا کار وکړ، خو بل ځل یې چینایان او یا ایرانیان کولای شي نن دا کار له دیموکراتانو سره وشو، او که مخه ونه نیسو بل ځل به له جمهوریت غوښتونکو سره کېدای شي وشي.
سیاسیون او کارپوهان دواړه په دې نظر دي چې دغه موضوع باید سیاسي نسی او د متحده ایالاتو په توګه روسانو ته او په آینده کې بل چاته د دې ډول کار اجازه باید په تخنیکی ډول ورنکړل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په یوې تازه نړیوالې څېړنې کې معلومه شوې هغه دواګانې چې د انسان په وجود کې کلسترول کموي د زړه د ناروغۍ خطر هم کموي. څېړونکي وایي که یوه ګولۍ هم د ورځې وخوړل شي د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو خطر ډېر زیات کمیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارل پرسن په دې راپور کې اوري. په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یو تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده، دې نتیجې ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغۍ ولري، که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري، په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندېدو له وجې مړه کیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په هرو 3 امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغۍ وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بیخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندېدو په ناروغۍ اخته دي، یوه ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي، د دغو ناروغیو د عواملو په هکله او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اوونز د نوې څېړنې په هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغۍ او په خپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي. ډاکټران وایي یو عامل دا هم کېدلی شي چې د کورنۍ کوم غړي دغه ناروغۍ درلودلی وي. د زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ډاکټران هغه کسانو ته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي، د ستاتین په نامه ګولۍ ورکوي. دغه ګولۍ په اصل کې کلسترول یا په وینه کې د غوړو اندازه کموي. ډاکټر اوونز په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering
statin یو درمل دی چې په ځیګر کې د کلسترول د تولید اندازه کموي. اصلي کار یې په وینه کې د LDL یا په اصطلاح خراب کلسترول کموي. دغه ډاکټرانو وړاندیز کړی چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 کالونو نه پورته وي او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ وي، باید چې هر ورځ یوا د ستاتین ګولې وخوري. ډاکټرانو دغه تازه سروې د نړۍ د شپږ ګولو یو چو په 21 هیوادونو کې د بیلابیلو نژاد لرونکو خلکو سره کړې ده چې سړی او مېرمنې دواړه پکې شامل وي. ډاکټر اوونز وایي دغه ټول کسان د زړه او رګونو د ناروغۍ د خطر سره مخ وو او ډیر امکان درلود چې د 50 کالونو په دوران کې به ناروغه شي وي. خو وایي هغه کسانو ته چې د ورځې یو دانه د ستاتین ګولې خوړله، په هغه کې د زړه حمله، مغزي سکتې او نورې د زړه پورې تړل ناروغي 40% کې کم شوي وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی. د ختیځ ولایتونو ځینو مدني ټولنو په جلال آباد کې یو احتجاجي غونډه کړې وه او غوښتل یې چې په کونړ کې د ځنګلونو د پرې کېدو لړۍ ودرول شي. دوی خبرداری ورکړی دی که دا کار ونه شي نو پاتې ځنګلونه به هم ډیر زر ختم شي. د سیمې نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی په خپل راپور کې وایي چې اوس مهال د کونړ په 9 ولسوالیو کې د ځنګل تازه پرې کول روان دي.
د مدني ټولنو دغه استازي فرهنګیان د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې راټول شوي او د نختری وشنونه په دې خاطر لسټې راځوړند کړه چې که په کونړ کې د لرګو انتقال بند نشي نو ټولې ځنګلي لامدغه سي وسرنويشتره مخ کیدونکې دي. په دغه اعتراضي ناسته کې ټول کسانو هغه شعارونه په لاسونو کې نیولې چې په کې لیکل شوي ځنګلونه وژغورئ. که څه هم په دې ناسته کې خلک کم خو ډېری په ختیځو ولایتونو کې د مدني ټولنو او فرهنګي کړیو سره لاري. د کونړ فرهنګي شخصیت او مدني فعال محمد ادریس غروال په هغه ولایت کې د ځنګل وهنې او لرګو د قاچاق په مسله کې حکومتي سټې، قومي مشرانه او د ولس استازي ګرم وګڼل.
د دې ځنګلونو په وهلو کې نه یوازې د کونړ والی، نه یوازې د کونړ چارواکي، بلکې د کونړ د ولس استازي هم دي. همدغه ولس استازو اړې لګولې دي، همدغه ولس استازي په دې کې شریک دي. د ولایتي شورا یو شمېر غړي د دغه ځنګلونو په وهلو کې، د دغه ځنګلونو په انتقال کې، په قاچاق کې لاس لري. هغوی دغه ځنګلونو وهلو ته زمینه مساعده دي.
په کونړ کې جوړ شوو کړکو، دروازو، المارو او نورو توکو ته د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې د پریکړې په اساس کونړ کې دننه او نورو ولایتونو ته په غیر له ګمرکه اجازه ورکړل شوې، خو د ډیرو په باور دې چارې په هغه ولایت کې د پاتې ځنګلونو والو ته لاره سیده کړې. په شیرزي لوبغالی کې راټول شو فرهنګیانو هغه پریکړه لیکم ولوست چې پکې د وزیرانو شورا هغه پریکړه غندل شوې د کومې په بنسټ چې په خو موادو ته د لیک اجازه شوې و.
دا پریکړه د ځنګلونو د وهلو لپاره د لرګیو د قاچاق مافیا ته یو امتیاز دی. په دې توګه له حکومت نه جدي هیله کوو چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. له حکومت غواړو چې په هیواد او ځانګړي توګه د کونړ د ځنګلونو او لرګیو په وهلو او قاچاق کې ټول لاس لرونکي اشخاص محکمې ته کش کړي او سخت سزا دي ورکړل شي.
په پریکړلي کې د اساسي قانون د 15مې مادې د پلي کېدا غوښتنه شوې و چې لمخې حکومت د ځنګلونو او عامه شتمنیو پر ساتنه مکلف ګڼي او همداشان له حکومتي ادارو غوښتل شوی و چې د نوي ځنګل د کینولو پروسه دې پیل کړي. دغه ناستې ته د ننګرهار والی ګلاب منګلم ورغلی و. مدني فعالانو والی ته هغه لیک ور وسپاره چې له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو نه پکې د ځنګل ساتنې کلکې غوښتنې شوې وې. د ننګرهار والی وایي دغه لیک به تر ولسمشره ور ورسی.
دغه مدني غوښتنه او دغه غږ به انشاءالله د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې تر مشرتابه پورې، امنیت شورا او خپله د ولسمشر تر دفتره پورې رسوم.
د کونړ د کرنې ریاست امریکا غږ ته ویلي چې د پخو موادو له آزادېدو سره سم د کونړ په نهو ولسوالیو کې پر نښترو وارې ورګډې شوي او که دا چاره دوامداره شي نو زر ده چې په دغه ولایت کې له نمایي کمې پاتې ځنګل امتاله شي. که څه هم د کونړ په والي تور دی چې د لرګو په قاچاق کې ښکېل دی، خو هغه په خپل ځان دغه تورونه نه مني او وایي دوی یوازې د لوړپوړو چارواکو امر په ځای کړی دی. د تیرو څو ورځو راهیسې په کونړ کې د پخو موادو لیک دم بند شوی او د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت په وینا چې دا کار ځکه کړی چې د پخو په ځای پکې خلک د خامو لرګو قاچاق کوي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د کونړ د ځنګلو د پرې کېدو په مسله کې ډیرو خلکو غږ پورته کړ چې د پاتې ځنګلو ساتنې ته دې پام وشي، خو معلومه نه ده چې لوړپوړي چارواکي به په دغه مسله کې څه کوي. خو هغه څه چې روښانه دي، ځنګلونه هلته دي چرته چې د حکومت لاسونه نه رسي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کلیو کې د یو شمېر جماعتونو ملا امامان د دولتي ځواکونو د وژل شوو سرتیرو او محلي پولیسو جنازه نه کوي. تفصیل د ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کلیو د جماعتونو ملا امامان د دولتي قواوو د وژل شوو سرتیرو جنازه نه کوي. دغه ملایان ځکه د افغان سرتیرو جنازه نه کوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د نظامي کسانو د جنازې د نه کولو پریکړې کیږي، او هغه ملا امامان چې د سرتیرو جنازه وکړي او د دوی د پریکړې سرغړونه وکړي سزا ورکوي. په بغلان کې د محلي پولیسو یو تن قومندان کمال وایي چې د وسلوالو طالبانو جنازه چې له افغان سرتیرو سره په جګړه کې وژل شوی وي د خار په منځ کې کیږي، خو د پولیس او ملي اردو د عسکر جنازه په کلو کې نه کیږي. د بغلان خلک وایي چې ملایان باید د طالبانو په خبرو کې را نه شي، د دغه مسلې شرعي اړخ وڅېړل شي او د یو مسلمان سرتیري جنازه باید ادا شي. د بغلان د محلي پولیسو یو تن قومندان داسې وایي:
د ما جنازه نه کیږي، طالب جنازه چې راشي په ډېر شان او شوکت سره کیږي. کشفي ارګانه چیرته دی؟ دا په خپل یو بې باوري دی حکومت منځ کې راولي. د طالب جنازه د ښار په منځ کې په جامع جمعاتو کې په ښه شان او شوکت سره لمانځل کیږي. ولې د پولیسي ملي او د اردو ملي او د پولیسي محلي په ډېر اسارت او په ډېر غربت، په ډېر عاجزۍ، په ډېر ترس لرز باندې حتی مونږ په کلي کې په ډله ییزه توګه باندې بې جنازې ښخ کړی شو. دا ما ګناه ده. ما خپل پلار واخیست، ما نه ورور واخیست، ما نه کلی کور واخیست، نوره کومه قرباني مونږ ورکو.
عام خلک ویره څرګندوي چې که له یوې رسنۍ سره دغه ډول سیاسي خبرې وکړي چې د یوې ډلې په ګټه یا تاوان وي نو کېدای شي ضرر ور ورسیږي. د قندوز یو تن دیني عالم چې نه یې غوښتل په دغه اړه له یوې رسنۍ سره خبرې وکړي، وی ویل چې اوس په افغانستان کې فتواګانې سیاسي شوې دي، هر څوک په هر ځای کې فتوا ورکوي او د ټوپک په زور عملی کیږي. هغه وویل چې د جنازې نه کول سیاسي اړخونه لري او په خندا کې یې راغبرګه کړه چې ځینې فتوا ورکول غیرت هم غواړي. هغه وویل چې ښه به وي په دې اړه هیڅ ونه وایي. هغه د ځان ساتنې لپاره دا دلیل هم راوړ چې که ضرر درته رسیږي باید د ځینو خبرو کولو څخه ډډه وشي. د بغلان ولایت د علماو د اخوت اسلامي شورا مرستیال وایي چې په افغانستان کې جګړه کې عامو خلکو ته زیان رسیږي او جګړه مارې ډلې باید د عامو خلکو ساتنه وکړي.
در قرآن کریم ما را به وحدت و برادری دعوت کرده است. انما المؤمنون اخوتون گفته.
خدای تعالی موږ په قرآن کریم کې یو والی ته بللی وو، مګر هغه خلک چې له دغو خبرو اوړي او د بل په لمسه کار کوي دوی باید پر دین د زده کړې هڅه وکړي. د بغلان خلک وایي چې څه موده وړاندې د ډنډې شابودین، حسین خیلو، زمان خیلو او ډنډې غوري په سیمو کې مخالفو وسلوالو طالبانو خلکو ته ویلي وو چې که یې د نظامي خلکو جنازې وکړي نو د دوی لخوا به سزا ورکړل شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو VOA
او د هم دروان خبرونې ورسته. مطلب د حق په نړیوالې محکمې کې ځینې هیوادونو خپل غړیتوب بیرته اخیستی دی چې د ځینو نړیوالو ادارو اندېښنې پیدا کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اوري. د افریقا د لویې وچې دریو هیوادونو برونودي، جنوبي افریقا او ګامبیا ویلي دي چې د همدې کال تر پایه به د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړي. دا هیوادونه ادعا کوي چې دا محکمه په غیر متناسب ډول د افریقایي هیوادونو مشران په نښه کوي. فیل کلارک چې په لندن کې د اورینټل په پوهنتون کې د افریقایي هیوادونو د مطالعاتو په مرکز کې کارپوه دی، په دې هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل.
There's a real concern right across Africa about the meddling of international actors.
تقریبا په ټول افریقا کې د خلکو سره دا اندېښنه شته چې یو شمېر بهرني عناصر د افریقایي هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. سره له دې چې روسیې د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب هیڅ وخت نه دی تایید کړی، خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د همدې ونې په سر کې په دې محکمې کې خپل غړیتوب ختم کړ. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته هم ویلي دی چې د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب پای ته رسوي، ځکه هغه ویلي دی چې یوازې زمونږ په شان واړه هیوادونه په دې محکمې کې ځپل کیږي. خو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې تر ټولو جګپوړي څارنوالي فاتو بن سوادا بیا د محکمې د کړنو دفاع کړې ده. هغه په دې حق لا داسې وویل.
As an international community, we should be more concerned about ensuring accountability.
د نړیوال ټولنې په حیث موږ ته پکار ده چې د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړو او عدالت یې وسپرو چې غټ ظلمونه او جرمونه یې کړي دي. د افریقایي هیوادونو کارپو فیل کلارک یو ځل بیا وایي چې د افریقا د لویې وچې ځینې هیوادونو د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړی، خو ځینې نور هیوادونه بیا د دې محکمې سره ډېره مستقیمه همکاري لري.
And the Democratic Republic of Congo have in fact seen the ICC as a tool.
په یوګاندا او د کانګو په جمهوریت کې د نظامی او سیاسي مخالفینو په خلاف د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه ښه ګټه اخیستل شوې ده. نایجیریا هم د دې محکمې سره په خبرو اخته ده چې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې د ظلمونو څېړنه دی وکړي. د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو نه بهر د ګرجستان او روسیې ترمنځ د 2008 کال په جګړې کې د ممکنه جنگی جرمونو په حق لا تحقیقات کوي. د محکمه همدارنګه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي او برتنوي ځواکونو د شکنجه تورونه هم وڅېړي. کاغلی کلارک په دې اړه داسې وایي.
Those I think are very important cases because it would enable the court to say look we're not just picking.
د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره دا قضیه ډېر مهمه دي، ځکه محکمه کولی شي ووایي چې یوازې په افریقایي هیوادونو کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم هغوی څېړنه کوي، او بل دا چې هغوی د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو د ظلمونو او نارواو په حق هم تحقیقات کوي. امریکا د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړی هیواد نه دی، او ډیر لک احتمال شته دی چې محاکمه کول به هم کامیاب وي. خو کارپوهان وایي کچیرته د دې محکمې نور غړي هم خپل غړیتوب واخلي، د دې احتمال شته چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه به په نړیواله کچه د عدالت خواهی په برخه کې خپل حیثیت ونشي ساتي. ترنځونکو په همدې سره د امریکا غاغ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې ګو. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرې ګو، تاسو ټول په لاله سپارم. خو د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی په یو څو شیبو کې دری خبرونه شروع کیږي.